نارینه ډاکټر تا ویني او خزینه ډاکټرانی دونه نشته چې خزینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر پلاس او ګریوان او ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره په مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکټر ته نه وولم، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکټران دي، نو ته به څنګه یوه نارینه ډاکټر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده، یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیا وي چې هغه ناپاسې تقریبا ذاتي له خولې میسته تېري. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنې د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو، هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې، په تېر دولت کې، په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پوښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي، ورڼا راځي، بهتري شته بهتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تېرو شلو کلونو کې له هغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کېږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کېږي. ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته، وظیفې ته، خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خو لاوله نه وه، کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یار بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې یوه را دغه ده چې اکثره کورو کې حتماً خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري. د افغانستان خلک خو پیچې نو نه توانېږي چې د غږ جیکي، یا یې نری، یا ښځه، یا غټ، یا وړکی، دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نه شي کوی چې دی خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوای د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از اینکه ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. به مو خاطر است که
مخ کلدی چی و میرمن ماشوم نری تراوری ها غر تکو تایی چی باید پاوی نپوهیگی لم دیواجه ماشوم لما این ززی او خپل هم لگرن و سهی ستونز سرمخیگی. مونگ بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبادا مرغا چی دی طالبان حکومت زمونگ پا کار بنده چی دیم خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز و لگاو سر لده پده ورسته شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا په هر برخه که معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنی اما پو هوای تا ارتیا لری. زداس کلیوال سمی تا تللیم چه لا هم خزی اصلا پو هوای نلری. دوی خپلو ماشومان تا دی واکسین لگولو پا گتا نپوهیگی، دی خپلو شدو او وچ شدو پا توپیر نپوهیگی، دی زیگون ترمینز واتن پا پام که ننیسی زکت زیان پا حق لی معلومات نلری. ماشومان دی نامناسب تغذیه لواجه و نخوارزوا کشی زلدوا و کلون ټیمونو را په دیخوا په ګرځنده صحیح ټیمونو کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغان میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی، هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کې لویږي. له همدې وجه باید خبرې وکړي،
چون جان هزاران مادر او هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورا پوهنتون د طب د پنځي مسله عقل معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته پسې برخه کې مرسته وه، وایي دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا پسې برخه کې، د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. له آغلې معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې پسې برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د ده په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملېدل، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به وو چې ښځو ته به یې مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه دی خپل فیملي پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده، بخصوص امیندوارو ښځو دپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او دا میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دې خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دې خپل صحت توجه کوي شي، او یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه، یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمن دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده. نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې یو چا په صفت چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي، او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅکله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ دا افغاني ټولنه، دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅکله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به دې ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي، چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي، او دا میرمنې ونه شکره خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټو مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه اوسیږي، یا خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسی یعنی خزه اوسیږي. نو کم د سیدا ما پیدا کیو دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د خزه صحت ته به توجه نه کیږي، دی د پاره به څوک نه چې د خپل مشکلات سره شریک کی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دغه یو غټ ناورین اوسیږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامې تر مېسته کی.
تاسو هم میرمنو ته هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود لمخې دوی نس کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی، یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه، روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان مخ نسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غصې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچوي شي.
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 4001. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د واده د حق پاک له خبرې کوو لمو سره میلم ده مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولي اصولي صاحب د واده یا ازدواج پاک لره توغږیږي بیا په حقوقي اړخ هم معلومات را سره شریک کړي
ازدواج عبارت ده هغه عقد څخه ده چې د ښځې او نر معاشرت د کورنۍ د تشکیل لپاره مشروع ګرځولای وي چنانچه دو کورانه تشکیل څخه ورسته روحی آرامتیا، انسانی کرامت، روحی آرامتیا، همدارنگ اجتماعی آرامتیا، متحققی دو انسانان دی ژوند دی آرامتیا سبب گردی. چه په اسلامی شریعت که او همدارنگ پا نړیوال قوانین رو او همدارنگ پا داخلی قوانین رو که پا دو بانده مغرد بس شوده او دو پا اهمیت بانده زیاد دلائل و مواد شتون لری. چه من پا دی برخی که خپلا الله جل جلاله فرمایلی دی چه هن لباس لکن و انتم لباس لهن، یعنی ده نر ده پاره خز لباس ده خز ده پاره نر یو لباس کنند کیگی. هم دارنگا نبی سلام پای و حدیث شریف که فرمایلی بی چه ده الله جل جلاله پنیز بانده هیچ دست بنیاد و اساس یعنی بهترین نشته لکه ازدواج. ازدواج یو لدیر بهترین و اساسی و ککو ده انسان گرن لیده چه هم دارنگا ده بشر ککو پنرایوال اعلامیه که هم ده ازدواج ده حق برخه که چه دیرش ماده داری پاگو که هم اولان دوینه شویده چه شخص کولای شي چې د هر څوک چې زړی وي هلته واده وکړو ازدواج وکړو هیڅ څوک د یو نفر د ازدواج یا د نکاح د مخنیوي سبب نه شي ګرځېدلی. که چېرته موږ وګورو په داخلي قوانینو کې هم د ازدواج په برخه کې معلومات شته، د مواد شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د 1155 کال کې چې کوم نافذ شوی دی په هغو کې خپله په لومړي برخه کې د ازدواج په برخه کې پراخ معلومات شتون لري، یعنې چې زیات برخه یې نیولې ده د ازدواج په برخه کې زیات معلومات شته دي او زیات رڼا پرې اچول شوې ده. همدارنګه که چېرته موږ وګورو د انسان د فکري او رواني روحیې دپاره او د اولادونو د ښه روزنې لپاره ازدواج یو ډېرو مهمو او اساسي بشري حقوقو څخه ګڼل کېږي. که چېرته یو نفر ازدواج وکړو یو ښه په انتخاب ازدواج باندې وکړو دا په ژوند کې آرامه کېږي او ژوند یې په آرامۍ سره پرمخ باندې ځي او د ژوند د پرمختګ سبب ګرځي. بل دا خبره چې په ټولنه اجتماع لویږي، اجتماع غټیږي، په سالم ډول باندې خلک پرمختګ کو، یعنی مثبت خواته سوق کېږي.
د واده لپاره کوم عمر مناسب دی؟
که ووایو چې د واده د سن لپاره عالمانو پوهانو همدارنګه روانشناسانو قانون پوهانو مختلف وختونه پیشبینی کړی، مختلف وختونو باندې بوکس کړی دی چې دا د هیوادونو په قوانینو کې هم فرق لري. بعضې هیوادونو کې یو سن ټاکل شوی دی، بعضې هیوادونو کې بل سن ټاکل شوی دی. مثلا بعضې هیوادونو کې 13 کاله د نجلۍ لپاره ټاکل شوی دی او 20 کاله د هلک لپاره ټاکل شوی دی. همدارنګه 16 کاله هم ټاکل شوی دی او 13 کاله 22 کاله همدارنګه 24 کاله سن ټاکل شوی دی. یعنی دا د هیوادونو کې د دوی د خپل سیستم د لیواج فرق لري. او همدارنګه د ایرانشناسان چې دغه بیخي بیا متفاوت نظر لري چې تقریبا د نجلۍ لپاره سن 23 کاله ښودلی دی. چغه دی مختلف دلایل پیشبینی کوي چې په دې برخه کې 2 کاله د هلک لپاره ښودلی دی. بیا مختلف دلایل د دې لپاره هم ویي چې په دو وخت کې انسان چې دی یعنی مغزي آرامتیا لري، تجربه کاری په ژوند کې د مشکلاتو سره نه مخ کیږي. دوی نور هم ډېر مختلف دلایل په دې برخه کې وړاندې کوي. په کل کې که ووایو چې د واده لپاره بهترین سن شتون لري، خو ولې بهترین وخت شته دی چې هغه وخت چې دی د څو ځانګړتیاوې چې کله هغه ځانګړتیاوې انسان په ځان کې پیدا کړو بیا هغه وخت د ازدواج چې باید بیا واده وکړو. چې هغه یو چې د اقتصادي ثبات دی چې کله یو نفر اقتصادي ثبات ولري نو بیا هغه ژوند یې په ښه شکل باندې په مخ ځي او په ښه شکل باندې یعنی ژوند کولی شي. نو همدارنګه دا د مسؤلیت پذیری احساس دی. کله چې شخص مسؤلیت پذیری په ځان کې پیدا کړه او همدارنګه بلوغ دی او فکری آمادگی ده، کله چې دغه څلور شیان په انسان کې موجود شي یعنی دغه بیا وخت د ازدواج دی، ازدواج کولی شي، بیا ژوند یې هم په ډېر ښه شکل باندې په مخ بولی شي.
په افغاني ټولنه کې هلک او نجلۍ ته دا واک ورکول کېږي چې انتخاب وکړي؟
په افغاني ټولنه کې خو هلک او نجلۍ ته د انتخاب یعنی چې دوی واده وکړي واده انتخاب حق په اکثر وختونو کې نه ورکول کېږي. یعنی په ډېر کم شکل باندې په افغانستان کې هلک او نجلۍ کولی شي چې انتخاب وکړو، خو په اکثر حالاتو کې په دوی د هلک او نجلۍ دپاره په اجباري ډول باندې ودونه کېږي او هغو مور او پلار انتخاب یا د نورو خلکو انتخاب باندې دوی واده کېږي. چې دغه مشکل په افغانستان کې شته، البته د افغانستان کې د اروپی ونانه پاساس پانده ده حق دو علکم جلی تا نور که ولکیگی چه دوی انتخاب بکو بلکه پیچ باری دول بانده دوی واده کیگی
ده تاسو پا نظر ولی افغان انجونو تا داق نور که ولکیگی چه دوی هم ده جون ملگره وطا کی
متاسفانه او بوایو چه فا افغانی طولنو که یو بعد نانه ور پشتون لری چه دی پاساس کنگی انجونی نیش کولا چه دی زند پورا انتخاب وکا دی زند پورا دی جوان ملگر اگه وطا کی چه دی اگه مختلف علتون لیری چه ما تا یو لمره علت چه کاری اگه دوی دی اسلام څخه یعنی خو پورا معلومات په دې برخه کې نه درلودل او بل د انسان د ژوند په ماهیت باندې نه پوهېدل دو درک یعنی ما په نظر نه لري خپل اولادو یا د خپل لور ژوند درک چې د ژوند په آینده کې څنګه کې یا د دو شخص چې موږ ورته انتخاب کړی دی د سر به څنګه تیری د دې په اساس باندې دوی نجونو ته حق نه ورکوي همدارنګه دغه بد عنانه ګروپونه شتون لري چې دا هم یو لوی خنډ دی د نجونو د انتخاب د حق لپاره در حالی که چې په اسلامي شریعت کې د جانبین رضایت د نکاح لپاره شرط ایښودل شوی دی چې جانبین باید رضایت ولري ځکه دا نکاح چې دی دا یو عقد دی یعنی ازدواج یو عقد دی لکه مخکې چې موږ تعریف کړو نو د دوی رضایت هم ضرور او شرط دی
که چیرې کورنۍ له اولادونو داق واخلي بیا کومې ستونزې راپیدا کېدلی شي
ګورئ طبعا کله چې واده د طرفینو په رضایت باندې ترسره نه شي او دوی په اجباري ډول سره واده وکړي یا په اجباري ډول سره نکاح وکړه نو طبعا په بعض وختونو کې زیات مشکلات رامنځته کیږي مشکلات در رامنځته کیږي که په بعض وختونو کې د نر یا ښځه خوښه نه وي د ښځې یا نر نه وي خوښ د په اکثر وختونو کې دغه د نر او ښځې ترمنځ کومه اصول او شرطونه شتون لري او د ژوند کوم کردار چې دی کوم ادبي کردار چې دی کوم انساني اصولي ژوند چې دی د اکثر وخت د مشکلات سره مخ کیږي موږ بعض موضوعات ته مخکې هم یادونه وکړله په افغاني ټولنو کې بیا بعض وخت کې چې دغه د کورنیو ترمنځ جنجالونه جنگونه او جدال رو مستکی گی نقه بعض خلق باشی در دوی مون پلور بانده ظلم که بعضی یایی چی در یا در گرچ مکلی در دیمون مطابعت و پیروی نکه در خپل خواهند ایزت و برون ساتی یا خپل خواهند بانده پام نکه یا خواهند خزت متوجه که نه یا زوروال یا مختلف مشکلات خردب رو مستکی بکر گی چی در پا اکثر حالات که در دا کرده بگو کرانای تر ما بند یا غط مشکل و جنجال رو مستکی گی و غط مشکل چی کرانای پا جنجال که سر اجی او چی بیا افغانی طولانه بیا معمولا بیا ستون زیرا منستکی پا طولانه که او در کورانه پا تشویشونه که او تشویشونه را منستکی نو در طبعا غرط مشکلات و غرط تشویشونه تان سره لریده موضوع
معمولا داسی کیگی چه لامده واجه یا خود طول عمر پا کور که جنجال و یا هم دا دوه کسان بلاخره سره بیلیگی دا بیا پا افغانی طول نکی کمی ستونزی زیگه بی؟
نو کورانه چه لخپل آدونه چه دا اخلی یا دوی تا پا اکثر حالاته که دوی تا اجازه نور که ولکی چه دوی انتخاب وکا دا زند پر دا جوان ملگره و تاکی نو طبعا کلا چه دوی گرد جوان سره پیلیوی دوی با دی مشکلات سره خام خام خیگی ادزا که دوی مخ که دی تا آماده نو چه دوی دیو بل سره جواند وکا نو دی نکا دی اهداف و زخ چه غروهی آرامتی ها اجتماعی آرامتی ها ده اقا نه رامسته که او هم دارنگ دوی دوی دوارو تر ما بین جواند دیوی ترخی خواد روانی گی او زی کلا چی مو ده بعض مشکلات وینو شید کورانه او که رامسته که یوازنه علت یه هم ده چی دوی دوارو با موافقه بانده ازدواج نده شوی یعنی پا دوی بانده پا اجباری دول تحمیل شوی ده لکه مخی چی مو گویر چی پا ازدواج که رضایت شرط گنل که نو د دوی دوړو رضایت ضرور او حتمی ده نو کله چې د مشکلات جوار حالت ته چی او د مشکلات سره مخ کیږي نو امکان شته چې بعض وختونو کې دوی دوړو د ما باندې جداول هم سره مسته شید هم دغه وجه څخه چې دوی دوړو په موافقه باندې د ازدواج صورت نه دی نیولای او یا با طول امر دی نیسان در امر شده دی دوی دوارو در دی مشکلات سر مخکی گی او اولادون به هم پسیر دار بانه نروزل کی او دی مختلف مشکلات سر با مخوی یعنی کم اهداف چی دی نکاد پاردی اگه با پسیر دار نترلاسه کی
د تاسو مشوره کورنۍ ته څه ده؟ آیا د اولاد په دې حق سترګې پټې کړي که هغوی ته د خواهی حق ورکړي؟
د مو خپل مشوره کورنۍ ته داده چې دوی باید خپل اولادونو ته د ازدواج د انتخاب حق ورکړو. دوی ته سره مشوره وکړه چې دوی وادیږي او د واج ته ورکوي. دوی ټولو سره مشوره وکړه چې ته دلته خوښه ده که نه، چې موږ د مثلا پلانکۍ ته په ازدواج ورکړو یا هلک ته وشتو ته پلانکۍ وکړو. نو په دو برخه کې دوی سره مشوره وکړو او دا د شهر همکارم بعضې ټولنو کې بعضې نر یو ښځه شهربي هېڅ هم نشي ویله. دا ګوره د ژوند ډېره مهمه پرېکړه ده. په دې برخه کې باید ټولنه ډېر دقیق وي، په ښه شکل باندې ښه په با جرأت فیصله وکړو. دا زه د ما خوښ دی یا نه دی خوښ، یا د هلک د ما خوښ دی یا د جلکۍ د ما خوښ دی یا نه دی خوښه. دوی باید په زغرده باندې خپل تصمیم ونیسي او کورنۍ ته د ما دا پیغام دی. بیا هم چې دوی باید خپل اولادونو سره په کله چې دوی په ازدواج یا واده ورکوي د هغو سره مشوره وکړو، مشوره به اطمینان ترلاسه کړو. بیا به نو ژوند په ښه شکل باندې په مخ ځي او دا کورنۍ چا چې مثلا نوره پلور یا نوره کورنۍ دا هم په ارامه وي سره او ژوند یې هم ښه سره تېرېږي. کله چې دوه نفر په ازدواج یا واده ورکول کېږي، دا خو د پر ژوند دی، دونه پر ژوند باید خراب نه کړل شي او په آینده کې د مشکلاتو سره دوی مخ نه شي. په ښه شکل باندې او په ډېر ښه ډول باندې به دوی خپل ژوند وکړو، خپل ژوند مخ ته یوسي.
درنو دوستانو، دا وه د بشري او اساسي حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولي سره د واده پر حق خبرې وکړې. تربیه مو الله مال او ملګری.
Oh, my. زانے او مکتب تز سبق ویو کی جن زانے او مکتب تز ورا لا لا ورا لا لا ورا لا لا دبخت پسیل کی ترس مانا دبخت پسیل کی ترس مانا پوری زنا دبخت پسیل کی ترس مانا پوری زنا